سلامونه اجمل انده مو د ازادي رادیو په دې مسپخینه خبرونه کې مو هر کله کوم د کابل په لویدیس کې څو شپې یا څو دقیقې مخکې د 214 ریپورت ورکړل شو چې مرګ جوړ لرلې ده. بلخوا د کرونا دریمه څپه افغانستان کې په چټکۍ خپریږي او پر روغتونونو یې فشار زیات کړی.
ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره
کرونا یوازې شمیرې نه لوړوي بلکې پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبان غوښتل چې د نړۍ هغه شمیر هیوادونو
دا د افغانستان نامتو لرغونپو او د کابل پانتون استاد پوهان رسول باوري غو چې د کرونا له کبله تازه لنړی سترګې پټې کړې. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده او افغانستان کې دغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې درانه کارونه کوي.
بدن می درد کوي، لاسونه می درد کوي، ملا می درد کوي، دا پښې می درد کوي.
پر دې مسلو په تفصیلي ریپورټونو سربېره اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا سره په اړیکو غږیدلی او د امریکا د ولسمشرانو مقایسه یې کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. وسم مخکې لدینه چې ریپورتونه تور شو پام کړی د دې سات خبرونو ته ل صالح محمد صالح اورو دما تخنیکی همکار وای چې خبرونه چمتونه دي. وس چمتو شول مهرباني وکي قدرمنو اوریدونکو مهرباني وکي د دې سات خبرونه واوري ورسته به نور ریپورتونه ترسو.
غور او بدریس کی جګړې روانې دي. په کندوز کې وسلوالو ته مرګ جوړ او اوښته دروسی ولسمشر نوې قانون توشیح کړ. پغور ولایت کې یو سرچینه تایید وی چې تولک ولسوالی نن غرمه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوې ده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوي وایي چې امنیتي ځواکونه د تولک د ولسوالی او امنیه قمندانۍ له ودانیو وتلي دي. خو د غور والی عبدالظاهر فیضاده وایي چې په دې ولسوالی کې امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
جګړه لا هم روانه ده. د سالنګ په نوم یو پوسټه په مقاومت بوخته ده. د ولسوالۍ د لیوالو قمندان سره د سهار تر لاسو بجو په تماس کې وم. د طالبانو له لاسو تر ډیر سپورې کسان وژل شوي. زموږ د شهیدانو شمیر هم لاسو ته رسیږي.
تر دې مخکې د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو نونو سمنتي سرتیري وژلي او د ولسوالۍ بازار تیر شپنی ولیدې. بلخوا د بادغیس والی وای د مقر ولسوالی په سنگ آتش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې له تیر شپې جګړه روانه ده او لنن سهار د ملي اردو له یو کم سره اړیکې پرې سوي دي. بلخوا یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ویلي چې شاوخوا 200 سرتیري له کومې نشتې پرته طالبانو ته تسلیم سوي دي. د طالبانو یو ویان قری یوسف احمدي ادعا کړې چې پلسګونو سرتیري له وسلو او مهماتو سره یو ځای دوی ته وراغوښتې دي. د دې خبرې نور سرچینو نه دی تایید کړی. بلخو د کابل په دشتی برچی کې هم نن د 14 خبر ورکول سوی دی. د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکول سوی. ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوی لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواشینی وښوده. پوهان باوري شاوخوا څلور کاله د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومند د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدي ورغول شوې تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې ننداري ته کې خودل شول.
د څلور شپېته کلن باوري شاوخوا شپاړس کتابونه په پښتو، دری او نورو ژبو خپاره سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو اعلامیه کې ویلي چې ارواښاد باوري په زرګونو مواصلان روزلي او د لرغونپوهنې په برخه کې زیات خدمتونه کړي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر، نورو چارواکو او فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یوه ضایعه بللې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي ښوولې ده. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر احمد جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه وسایل په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا اوبا اوج ته رسېدلې د عاجلو خدماتو لپاره پکارېږي.
په دې کې وینټیلاتورونه، مونیټورونه، د زړه ماشینونه او داسې نور وسایل شامل دي. دا وسایل بیګا موږ د آریانا هوایی افغان شرکت له لارې د شینجیانګ څخه اورومچی څخه کابل ته انتقال کړ او بیګا نه وخته کابل ته ورسېدل.
چین په وروستوي کې له افغانستان سره د کورونا ضد 1,000,000 واکسین مرسته وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي. دغه اقدام د اداري فساد د قضیو د رسوایی او روسي چارواکو سره د حساب کتاب د حادثو مخه نیولی سي. په زرګونو کاناډایي وګړو د لارې په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي پرون د اونتاریو ښار په لندن کې لاریون وکړ. لاریون له هغه څلور لارې پایل سو چې د یوې لاری چلوونکي پکې تیرې یک شنبه د یوې کورنۍ څلور غړي لاندې کړل. د کاناډا پولیس وایي لاری موټر د یوه شل کلن مشکوک کس ناتالین ویلتمن لخوا چلول کېده او دغه کسان یې له پلان سره سم په لوی لاس د کرکې د انګیزې له مخې مړې کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرحه سوي مواردو تورن سوی چې په عمري بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه میرمنه مدیحه سلمان، د افضل مور او 15 کلن لور یې چې له سړک څخه تیرېدلو ته انتظار وو ووژل سول. په پام کې ده د دوی مړي نن خاورو ته وسپارل سي. په پیښه کې د سلمان افضل 9 کلن زوی فایز افضل ټپي سوی دی. دغه کورنۍ په 2000 میلادي کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډواله سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغه مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له NBC تلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي.
خبرنامه له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. لکه مخکې مو چې ویل نن د کابل ښار لویدیز د 2014 شاهد و چې مرکشوب لیم اړولې ده. همدا اوس را سره له کابل زما همکار په تماس کې دی. خبرونه ته ستړی مشي، دغه چاودنې ویل کېږي چې د کابل په لویدیز کې په 2 ټونس موټرونو شوي دي. نور جزئیات څه دي تاسو سره او د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات لري؟
مانا صاحب، د کابل پولیس وای چې نن ماستخیم 2:55 د کابل د 14 ناحیې او همدا شن په همدې محل په شپږم ناحیه کې په 2 ټونس موټرو 14 نسوي دي. د کابل امنیت قومندانۍ بیان بصیر مجاهد رسنۍ ته په سوالي پیغام کې ویلي دي چې د پیخو د نویت او د اوختو تلفات په اړه پلاتن روان دي. خو نه تشریح راپورونه وای چې په دغه 2014 کې تر اوسه 15 ملکیان وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي. د کابل امنی قومندانۍ تر اوسه پورې دغه راپور نه دی تایید کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل پولیسو بل ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې تیر شپه ناوخته د بغمان ولسوالۍ د ارغندې په سیمه کې بیګا شپه ناوخته 15 تنه چې له خپلو کورنیو سره واده ته تللي وو د طالبانو له لوري له موټر څخه سیبي او بیا وژل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې وژنې او چاودنې، البته په موټرو کې چاودنې زیاتې شوي دي. د دغو پیښو تر ټولو تازه بیګا شپه د کارتیناو په سیمه کې په خلکو باندې برید و چې د کابل د امنیت قومندانۍ وایي دوه تنه پکې وژل شوي او درې هم ټپیان دي. تېرې اونۍ هم لکه نن چې کومې پیښې رامنځته شوي دي، ته ورته پیښو کې د یوې خبریالې په ګډون 15 کسان په موټرو کې د چسپکي ماینونو د چاودنو له امله مړه شوي وو. په دې اړه وروسته چې جزئیات راشي له اورېدونکو سره به شریکو.
مننه کول تاسونه دوستان و موریدل چې د کابل په لویدیس کې دوه پرله پسې چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوب لاړه ولیده. تیر شپه په کابل ښار یو بل څنډه کې 15 تنه چې له یو واده څخه روان و د ناصرګند وسلوال لخوا تختول شوي او وژل شوي دي، چې حکومتي چارواکي مسولیت پر طالبان واچي او طالبانو یې په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه ترو
یوازې نام نه ندی چې د کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو او خارونو د خلکو شوبن غواخي، بلکې په ورستوي کې دغلطه د کرونا وایرس درې مصفام په چټکی خبريږي او د افغانستان په روغتیاي سیستم چې لاله مخه کمزورې دي فشاری زیات کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
افغانستان او د کورونا او بعد درېمې څپې غواخ د امیر روغتیا وزارت د دې غواخ لکبلا په ټول روغتیاي سیستم د بدې غیزي خبر ورکوي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي اوس مال دوی د 13 کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډېر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د درېمې څپې د ګراف لوړې کچې ته ورسیږي. د امیر روغتیا وزارت د وایان مرسیال میروای سالیزی ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د مخکې ګراف ته ګورو مرستر باندې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي عمره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیا مرکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم لري. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی لوړې څوکې ته ورستر
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په دې هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی. خو دغه وزارت وایي یونیسف پرون د اکسیجن د تولید لس دستګاوي ورسپارلې دي چې په فعالېدو سره به یې تر یو حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا لس دستګاوي د ولایتونو لپاره ځانګړي شوي، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. د دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخېده هم پیل کړي. سرلننه په ټول هیواد کې ښوونیز او تحصیلي ادارې د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندیږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري وغوښتي چې تر دوه اونیو د خپلو بندیانو پوښتنې ته ورنشي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان سیفی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل
د زندانونو چارو د سمون ادارې رهبری د هیواد د ټولو زندانونو د پرسونل او بندیانو په منځ کې د کووید 19 ویروس د پراختیا د مخنیوي په مخه تر بلې خبرتیا د پایوازانو له منلو بخنه غواړي.
خو جمهور رئیس غنی بیانن په ارګ کې ویلي افغانانو د کورونا او بعد درېمې څپې پر وړاندې خپل ورتیا او توان وخود. خغل غنی چې د چین لخوا د 200,000 دوزه واکسینو د مرستې رسیدو په مناسبت یې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویلي د هیواد روغتیايي سکتور د کورونا د دویمې څپې په پرتله ښه شوی دی. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې تر ټولو لوړ شمیر چې 18 تنه کېږي ثبت شوی دی. خو پر دې ناروغۍ د نویو اخته شویو په شمیر کې د تیرو څو ورځو په پرتله لږ څه کموالی راغلی او د هغو 3,402 تنو له ډلې چې د کورونا معاینه یې کړي د 903 تنو پایله یې مثبته راوتي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو رسمي شمیر 9,818 تنو ته ورسید چې له دې 3,520 تنه مړه شوي دي.
د کرونا له کبله د ناروغ کېدو او همدارنګه مړینو سلسله په افغانستان کې روانه ده. د افغانستان پیژندل شوی لرغونپوه او لیکوال پوهان محمد رسول باوري هم د ریپورتونو له مخې د کرونا په ناروغۍ باندې ومړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تایید کړی چې خغلی باوري ل نړۍ سترګې پټې کړي. افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینې یو ستره علمي او فرهنګي ځای بللی. نور په دې رپورت کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهن محمد رسول باوري د سرو شپې تکلنې په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینې تاییدوي او وایي چې خغلی باوري په کویت 19 ناروغي اخته وو. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهن باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه، نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره بېساري خدمتونه وکړل. د پوهن باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدي ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې ننداري ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل چې نوموړی چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان لمطره او فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکښ غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبې د لغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورسته کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیري او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه چیرنې او سپړنې وکړي.
د یادونه ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې تیرې شو هاشنبي پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغي لامل ژوند بایللی وو. دا په تیرو څو ورځو کې دویم علمي سټه ده چې د کورونا وایروس لامل نړیږي. کورونا وایروس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ورسته په خبرونه کې په دې اړه یو تفصيلي ریپورت لرو. خو وس یو بل موضوع اخلو، وغه دا د چی د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوی. د دې شورا وایاند د سې شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د خبرې په داسې محل کې کړی دی چې په ورستوي کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په موضوع باندې یو شمیر بحثونه راپورته شوی دی. نور حال په دې ریپورت کې
ورسته له هغه چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای افغانان د خپل خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندر د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدي چاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتی خدمتونو ارزونه وکړه او وی قتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوې دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې سي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو اونۍ یو بحث او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ په خپل اونیز بحث کې وکړې. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشت دي او دم ګړی هم د ځینو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتي حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموګه ګلاس د رادیو نوورې د جوندو لسمه د ماشومانو د کار د مخریبي نړیواله ورسته. افغانستان په جنوبی اسیا کې یو لاغه هیوادونه دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان درانه کارونه کوي. جګړه او بیوزلی هغه لاملونه دي چې ګڼ ماشومان کار کولو ته مجبور کړي دي. که څه هم د ماشومانو لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي خو داسې ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده تر اوسه پورې پایله نه ده ورکړې او دا مهال د هغه ماشومانو شمیر چې په درنو کارونو بوختي او له خونځوي او زده کړو پاتې دي په زیاتې دوده. په دې ریپورت کې په افغانستان کې د ماشومان لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته کتنه شوه.
زه د درنو وسپنیو شان پروتوکول ماشوم بیا د ما بدن داس لري.
نور الله 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لوی موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي. چیرې چې د ده د وزن څو برابر درنې وسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دا پښې مې درد کوي، ستړی شم نو خو ته اړ یو خو مسکینان یو ډوډۍ نه شانلو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې درانده کارونه کوي. له دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلان دی او د کابل په وڅنډه کې د ترکانۍ په یو دکان کې کار کوي. لده نه یوازې خوانځه پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لوی هیله یې دومره ده چې تر ماښام خپل کورنۍ ته یو ګولې ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري. د کورنۍ توان مې ډیر کم دی. ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شاقه کار هغه بولی چې کولې د ماشوم په بدني یا ذهني ودی ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د 9 فصل په 28 ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسون کی او ترجمه کې لاندې کارونو ته د تنکیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړونکو ته د قانون لمخي د مجازات حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوختي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغه هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوي وکړي.
د افغانستان حکومت نړیوال ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې ونیګو له مختلفو لارو چارو په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي رادیو ته وویل
دا د بایس شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دی هغه د لومړی توبونو نه ورزي او بل اخر من تاسیس او شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای خژوند کړه وای هغه په بازارونو کې من تاسو ګورو چې شاخه کارونه کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډیر محدود دي ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه دا ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوغوی سرپرستان خپل کور کې نه لري هغوی روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذای کې له دوی نه ساتن وسي او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده صفنیم هر فرض زده کړې ورته ورکوي چې تر څو پر دوی خپل د دې هغه وړتیا پیدا کړي چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، خونې او روزنې او خراتونکو له ګواخ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.8 میلیونو ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زموږ همکارانو او خبریالانو د یو شمیر هغه ماشومانو حال پختلې دي چې د محل په کارونو بوختي. د زینو افغان ماشومانو یا د زینو کارګرو افغان ماشومانو سرګندونی اورو.
زه میرویس هم د خانکی سیمې ما و تر مجرچي په تولک پرتیو شینرلی مشکنانی و تل یاره غلی ما په دې سیمې کې نیشو نیش په سلرمه نیولې دي د بیا ورځې کې شو تل یاره غلی دا نن مدوم نیش دغه بو مختیا دا چې ټولوی دا قدر ټول کلی دا زه یار دا ډیر لسکال به ما دا لیر غل نو خو شینر لڅوکو مکتب ولتم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې کې ولته لیر ما جرتوی بو چون دا نو مجبور یا ټول مجبور یی چې مجبور نه ان سره څه کیچ ټولی
ته شر دې ما پلان مړ دې مش په ځکه مکتب نشم ورغړو چې مکتب مشته کوم چور کې موږ د ګاډي چلوم ز موږ کور چلوم ورور جانه ورغړو چې کوم حکومت مشته مکتب جوړ کې
زدل نو اي کار کوم مکتب نه دی ونه مدرسې درس نه دی وای خو نه یک په وزر شاګر جام یا مړ دې په جنگ کې والله خدای جنگونه دی وای نو خو موږ درا برسوي نه دی مکتب نشته مدرسې نشته
دغه د مکتب بسې چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د بوټو رنگونه
څوري وخت کې شي دا رنگ کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار دې شي کې ورونه دې شي کې
ورونه لاره رم بلار مو کړو چې ونی کې
نو مې شپه ولاده مرو سې دین کې ما
پلار مې نقشانې کټ کې پروت دی په مړای در دی او مونږ کټرالۍ ته ایستلي وو. مونږ هم غواړو چې دی وړو شان سکول ته لاړ شو. دا سار شي او ماښام شو مونږ دغه پیټرو درانه درانه چې لاړ شو خوب نه راځي. د سستړي چې څه لګي څوک مې نشته دی او دا ټول کور ما ته را په غاړه دی. زم وطن له خدمت تو کما زه د قلاسی د ټرالی رو واسم څوک غریبی دن.
نو مې د کله د ټاپور د سوالای ما او ټول کې شاګردي کوي چې شعر اخی او پورته ورزلو خې مو خو له انځدا لار مشور دوی ما د وکاسان کور کې لرو څوک د غاټي وړي نشته.
دوستانو څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته لسالي محمد سالي اورو.
په غور ولایت کې و سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالي نن غرمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. خو د غور والی وایي چې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بدغیس والی وایي د مقر ولسوالۍ په سنگیاتش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې د چاودنو خبر ورکول شوی. د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواشینی وښوده. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. د روسیې ولسمشر هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي.
اوس هم مخکې له دینه چې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې درته وړاندې شي، پام وکړئ د دې سات څو سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د فوټبال د آسیا د ملتونو او نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له هند سره ترسره کړي. دا لوبه به د روانې اونۍ د چهار شنبه په شپه ترسره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې عمان افغانستان ته د یو ګول په توپیر ماتې ورکړه او په دې ماتې سره په روانو سیالیو کې د افغانستان د مخکې تګ چانس پای ته ورسید. د تیر شپې د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې دواړه لوبډلې د یو یو ګول په کولو مساوي مخکې لاړې، خو د دوهمې نیمایي په لومړیو کې عمان لوبډله د دوهم ګول په کولو وتوانېده او د افغانستان د بریا هیلې په اوبو لاهو کړې. له دې سیالۍ وړاندې افغانستان له بنګلادیش سره خپله لوبه مساوي پای ته رسولې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي له هندوستانه د لوبې د ګټلو لپاره به افغان لوبډله پوره تیاری ولري او هڅه به وکړي چې دغه لوبه وګټي. افغانستان د دې سیالیو په ای ګروپ کې له عمان، کوربه قطر او بنګلادیش سره لوبې وکړي، خو له هند سره یې وروستۍ لوبه پاتې ده. له دې ګروپه به بل پړاو ته دوه مخکښې لوبډلې لاړې شي. قطر او عمان لوبډلې تر نورو لوړې نمرې لري. اخوا د افغانستان د فوټبال د نجونو له شلو کلونو کم عمر لوبډلې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ازبکستان نه 11-0 په وړاندې ستره ماتې خوړلې. په دې سیالۍ کې چې 13 ورځ تر سره شوه افغان لوبډله تر اخره ونتوانېده چې کوم ګول ووهي. افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم لوبې ولري. د افغانستان د معلولینو د پاره تکواندو څلور نفري ملي لوبډله د معلولینو د پاره تکواندو په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه نن ترکیې ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په 16 کیلوګرام وزن کې به افغان لوبغاړي له خپلو سیالانو سره لوبې وکړي. په خبره شوی اعلامیه کې د لوبو د پیل وخت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې ویل شوی چې یاد سیالۍ 15 ورځې دوام کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې څلور نفري لوبډله کې د معلولینو تکړه لوبغاړي عبدالمتین هوتک هم شته چې په 2019 آسیایي سیالیو کې نقرهي مډال ګټلی و. او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ پی ایس ایل په 19 لوبه کې د کوټي او پیښور زلمی لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالي ډګر تزيده لوبه به نن شپه تر سره شي. افغان قیس احمد په دې سیالیو کې د کوټي او د شان حضرت زازي د پیښور زلمی لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد یونایټډ کوټي لوبډلې ته ماتې ورکړه. کوټي لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو د یو سل سلور دیرش منډو هدف وټاکه چې اسلام آباد لوبډلې دغه هدف د سر په لوبغاړو په ډیری اسانی په لسو ورونو کې پوره کړ.
حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداري ورکړه چې دروانی ونی پوګدو کې به د کورونا درې مڅپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداري داسې مهال مطرح کیږي چې لوړاندې لازمي ګواښونه مطرح دي. په هیواد کې د اکسیجن او تر خوای د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې لوړاندې ورسره خلک لاسو ګریوان دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې ډېر کارونه یې کړي سو درې مڅپه مهال کړي. اما خلک نیوکه کوي چې د امنیت روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وي اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له ویاند ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کولې. زه سب خره غلاس ازادي رادیو ته
مننه کوم. سلام تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې
کوم. د ګواخ په کومه کچه کې یو؟
متاسفانه لکه څنګه چې د خو گرافت ګورو مرستر باندې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي موږ د وخیم ناروغان فیصدی هم لوړېږي ورسره زموږ په روغتي مراکز باندې ناروغان لوړې دربار هم لري. نو د وسله لپاره موږ ورو د مثبت پیخو گرافت چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یعنی لوړې څوکې ته ورستر بلې
نیواکه. چې هغه مهال چې لا دریمه څپه نه و پایل شوې باید داسې کړنې د امنیت روغتیا وزارت کړی وای چې مهار رامنځته کړی وای.
یو مهم او اصلي مسایل چې د تخنیکي لحاظه که چېرته موږ تاسو ورته ځیر شو د امنیت روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د دریمې څپې لپاره لاندې مخه نیولی و. هغه په دې معنی چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې یعنې لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غوندې څپه وه. د درېیمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق وو هغه چمتو شو او هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومات شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیر شکل کوي او بار بار نوې نوې څپې یو بل یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي. د همدې عمله د مثبتو پیښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هیوادونو کې مستقیم تاثیر لري زموږ په هیواد باندې. ټول هغه لازم تدابیر د درېیمې څپې د مارکولو لپاره د امنیت روغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق څو کړي وو په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کرونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیزونه لګوي یو غوښتنه وه وړتیا وه یو نیو کړه که موږ د درېیمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلې ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو؟ تر خوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم غیس کوي، ولې داسې ونه شو؟
لومړی را به شو هوایی لارو بندېدو په اساس باندې به درنا وچو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هیواد سره نه یوازې د هند هیواد بلکې د هغې هیوادونه او اکثریت هیوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بیني سفرونو کې یعنې عموما په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعد وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کرونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هیوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې تاسو معلومات شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوې هیواد ته راانتقال کړی وې او هغه یې نصب کړی وې. مګر هم هغه څه ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیر دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوې افغانستان ته راانتقال شوې، لس دستګاوې چې په لسو ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د امنیت روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او ځلې هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنا روختون کې د اکسیجن دستګاه الته فعال کړه او خوشبختانه چې جنا روختون اوس په خپل د اکسیجن تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت تلته موجود دی. بل راغلو دي افغان جاپان روختون کې به تاسو دې شهیدان اوسېږي چې په دوه درې ورځې کې به هلته کومه دستګاه چې ډېره غټه دستګاه وه د اکسیجن دوله د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه پاتې هغه په شپړېدو سره به هلته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هېره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود لږ وخت سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅه شروع کړي چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامی روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیسم تشریح کړی وای. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کیږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښونکي حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همدا ده چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
که تاسو د جلالت ما به جمهور رئیس هغه وینات زیر شي، هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو درولی، چې مرزونه ټول وتړو، ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو، او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک ونه ګرځي. نو دا په دې مبنا په هغسې ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی. هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین او د هغوی هدف هغه و دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه همدغه ده. ډاکټر صاحب چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عام روغتیا وزارت اسیب پذیره برخې په نښه کړي دي، او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوند ادارات سره په ګډه چې کوم ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو، د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسو یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات تر سره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم، او دلته تر ډیره پوری بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي. اما بدبختانه د عامه روغتیا وزارت خپله د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپرېږي. فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې و نه راشي، یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړي.
مهمه مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکړم، د درېیم نهاد لخوا نه یو سروې ترسره شوې وه چې دا سروې د عامې روغتیا وزارت نه وه ترسره کړې. زموږ اوساسو د هېواد 99% وګړي د عامه پوهاوي چې کوم یو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه او د مفتانو رسنیو لخوا نه ورکول شوی دی، 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې اغېزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي. یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی، څېړنه دې ترسره شوې، زموږ د ټولنې 99% په دې مسله باندې پوهېږي. که چېرته تاسو اوس هم وګورئ، حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ، نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ. یعنی د عامه پوهاوي کچه تر 99% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. دا چې دوی په خپل ژوند کې نه عملي کوي، هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهنن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. بل راغلو، یوازې موږ په ټول افغانستان کې د 3000 څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو، او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وي یا روغتیایي پوستې وي، چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود، هم لیکنه که یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې بڼې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهېږي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څو کې نو هغه په ټول ولایتو کې په ټول دیش ولایتو کې په ټول روغتي مراکزو کې دا چاپی ډول سره زمون دا شان وشل شوی دی او تاسو مونږ مشه چې د کورونا په لومړی څپه کې دوه مټه کې د مختلفو راډیوګان نه دیوال دي په پمبني ساته کې راډیوګان چې دی بلکې لوکل راډیوګان چې هاته په ځینو ولایتو کې ځینو ولسوالیو کې فعالیت تر سره کوي هغه سره هم قراردادونه په دغه برخه کې شوی نو بلا په دغه اساس باندې مونږ مونږ چې زمونږ دیواد نه نه یې څه وګړي په دې پوه شوې دي چې د کورونا ناروغي لپاره کوم اړین لارې چارې دي چې هغه په خپل ژوند کې عملي کړي او د کورونا اخته نشي
روسي پښتنه اوس لږ تر لږه د دې لپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړني شي یا همدا شمیره پورته ولاړ شي څه باید وشي د ټولنې مسؤلیت ساسي مسؤلیت او په ټوله کې د ګواښ راکمول لپاره
مهم مسله دا ده چې کچیرته هیوادوال د روغتیا وزارت سره همکاري وکړي همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې موږ د ګراف هغه لوړې څوکې پیک ته ورسېږو که چېرته موږ سره هیوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو یعنې د مثبتو پیښو کموالی به په ټولنه کې رامنځته شي چې د هیوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی لکه څنګه چې موږ خپل ایماني او ویژاني او د وظیفه تر سره کړې ده همدا رقم سره د خپل هیوادوالو په خدمت کې به په څلور ساعته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو کورونو ته نه دي موږ به تر اخري سرحده پورې د هیوادوالو په څنګ کې او د هغوی په خدمت کې به ولاړ یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر میرویس علیزی ډېره مننه.
سلامت اوسئ. خوشاله اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان انزوا تځي یا انزوا خوښوي
دایمه دا خو هیڅ یوازې ناستې ما
انزوا یا تنهایی د ځوانانو په ژوند څه تاثیر کوي
ګوشرشین معنا نیمړ یا ژوندې مړ پورتوي
او په دې خاطر چې ځوانان له انزوا راووځي څه باید وکړي
د ویری هیڅ فکر کم کړی شي تر څو ځینې کورونه پیل کی په ټولنه کې
دا سې ځوانان ډیر دي چې خوخیږي یوازې ووسی لچا سره ناستا ولاړه ونکړي ونغږيږي په یو اتاق کې تنها ناست وي مجلسونو او محفلونو ته نځي ټولنیز روابط نه پالي د زده کړو او کار کوم فرصتونه چې ورته پیدا کیږي په ډاډه ژوند نه ورزي او فکر کوي چې د دوی لپاره تر ټولو ښه ژوند همدا تنهایی ده د کابل اوسیدونکو محمد جواد وایي د خپل هم داستون زلري چې یوازې توبې خوخیږي خو نه په هیګي چې والي داسې ده
زما د نه خوخی مثلا ز ډیر مرګلی ورم دی غسر لاړ سم یا چکر ویم یا ملمانه کم کور تر ولم یا ز دی غسر لاړ سم می دی غو ملما سم دایمه د خوخی کی یوازې ناست ما کله مطالعه کوم ځان سره او کله موبایل کې او کله د ټولې رسنې تعقیبوم خو دا مرزات نه خوخی کی مثلا زما ملګری راشي وسره کینه بندار کوم یا بل چیر تلاړ سم اوسم خو په دې هم زه هم نه پیګم چې دا خاصیت ولې ما کې پیدا شو دا سی ولې د ملګری مینه خو هی اوسره وسم یا بندار تلاړ سم یا د اوسره ملي وکم یا ملمانه کم یا اوسره ملمسم اوسره کینم رفتامر سره کوم دی باندې زه هم خپل نه پیغام زدا خاصیت په ما کې څنګه پیدا شوه دا د هل لارم تروس پره مانه پیدا کړي
د خوانځیز د کوونکی عبدالبصیر وایي ځوانان ځکه هم انزوا ته ځي چې په ټولنه کې روابط په خډول نه پالل کیږي او ځوانان مجبوریږي چې خپل او د نورو تجربو ته په کتو سره له خلکو لري ووسی او په انزوا کې ژوند وکړي
نن سبا دا چې واخله سي سم ملګری نه پیدا کیږي هر سړی تر خپل مطلب پورې کار کوي، که ملګرتیا وي که همداسې ګرځي سره تر مطلب پورې سره ګرځي، ځکه خلک همدا غواړي چې له بد ملګري له مطلبي ملګري نه تنا اوسي. نن سبا دا خلکو باندې ټولو همدا تجربه سوې ده چې یو ملګرتیا کې لیغن یو مشکل او ته جوړ سوی ده، او تر مطلب پورې هغه کې خلکو ته دا یو تجربه سوی ده، ځکه خلک دا غواړي چې تناوس واوسي او ټولنیز نه وي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان چې په ژوند کې له ستونزو سره مخ شي، یا له ستونزو سره مبارزه کوي، او یا هم د تسلیمۍ لاره غوره کوي، دوی د دې په ځای چې ستونزې حل کړي انزوا ته ځي.
نو په دې صورت کې انسان چې دی هغه درې حالت غوره کوي. ځینې کسان داسې حالت غوره کوي چې هغوی په جنگ راځي. جنگ راځي معنا دا چې دی ته کومې پیښې سره مخامخ شوی دی، دی غواړي چې د هغه سره ور سره وجنګېږي. فرضاً یو کس دی، یو ورور یو پاتسو مېرمن یو پاتسو یا داسې یو نږدې څوک یې د لاسه ورکوي، نو دی دغه ضربه نه سو برداشت نه کړی سوه، نو بالاخره په جنګ باندې ورته راغی. نو څه کوي چې د په لوی لاس باندې د ځان د خوشحاله کولو دپاره کوشش کوي، ځي بنډارو ته، ځي میلو ته ځي. بل ډول کسان چې دی هغوی تسلیمیږي، دغه حالت چې کله ورباندې راسي بس همدې ته تسلیمیږي، لکه یو روبات، لکه یو بت داسې کېږي، هېڅ هم نه ویني، هېڅ هم نشي کولی. درېیم طبقه خلک چې دي هغه فرار خوښوي، د تیښتې لاره نیسي، غواړي چې د دغه حالت څخه وتښتېږي، غواړي چې دغه حالت څخه ووځي. نو بالاخره د خلکو څخه لرې کېږي. هر هغه څه چې د هغه غم اړوند چې مخکې موږ مثال ووایه د هغه سره تړلي، د هغه څخه لرې کېږي، د هغه څخه جدایي غوره کوي. نه غواړي هغه کسانو سره مخامخ شي، نه غواړي پر هغه لار باندې ولاړ شي. بالاخره دی انزوا غوره کوي، د خلکو څخه لرېوالی غوره کوي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي دی نه غواړي چې په انزوا کې ژوند وکړي، ځکه د نوموړي په باور یوازې ژوند کول سخت دي. که انسان له نورو سره راشه درشه ونه کړي، خپل زړه نورو ته تش نه کړي، او له هغوی مرسته ونه غواړي، ژوند به ورته سخت او بې معنا شي.
زه خپل د کوچنیوال نه تر اوسه پورې ما هیڅ نه خوښیږي چې تناوس ما خوښیږي چې انډیوالانو سره دوستانو سره ناسته ولاړ ولرمه، او په دې باندې د ژوند تجربې اخلي د کېناستو ناسته ولاړې سره. د دې دماغ خپله خوښیږي چې ناسته ولاړه خلکو سره وکړمه، او تنه مې نه خوښیږي لکه چې زه تنه پاتې شمه. د دې افسردګي او نور داسې مشکلات، دماغي مشکلات، یعنی سړی ته ډېر پیدا کیږي. د دې زه کوشش کوم چې خلکو سره اوسمه، چې په جامعه کې دننه او جامع خلکو سره وګرځي، جامع نه خبره د دې تنهایی ما نه خوښیږي. او تنهایی خدای ته ښه ښکاري، د بنده سره ښه نه ښکاري، لکه چې تنه نه کیږي. هېڅ انسان نشي کولی چې تنه پاتې شي او خپل ځوان مخ ته بوځي، لکه چې ډېر مشکلات سره مخ راځي. د یو چا سره غم شریک نه کې، خپل رازونه شریک نه کې انډیوال بلبل سره، ځوان بیا په دې طریقه مخ ته نه ځي، او مشکله وي ډېره. مخ ته هم لاړ شي، مشکله وي ډېره.
احمد شاه پاتون وایي ځوانان د دې پر ځای چې له ستونزو سره د مخ کېدو په وخت کې انزوا ته لاړ شي، ښه دا ده چې د ژوند ستونزې او نور واقعیتونه ومني، او بیا یې د حل لپاره هڅې وکړي.
نو کوم کسان چې په دغسې یو حالت باندې اخته شوي دي، اوس هم مثلا د تیرو پیښو څخه په تجربو باندې دوی ګوشنشنې ته تللي دي، یا د خلکو څخه لرېوالی غوره کړی دي، یوازینۍ لارې همدا ده چې هغه فکرونه چې د ده ذهن ته ننوتلي دي او دی ځوروي، دی دغه په اړه باندې واقعي فکر وکړي. فرضاً یو څوک دی، زوی یې وفات شوی دی، مېرمن یې وفات شوې ده، ورور یې شهید شوی دی، بل د دې فکر وکړي چې دا یو واقعیت دی او دا یوازې پر ما باندې نه دی، دا پر ټولو دنیا باندې راتلونکی دی، پر هر انسان باندې راتلونکی دی، او دا یو واقعي پیښه ده. دغه څه انسانان چې دلته مثلا ګرځي، ټول کاروبارونه کوي، ټول ښه ژوند لري، او ټول د آینده لپاره یو ښه فکر او پلان لري، هغوی خامخا یو نه یو څوک داسې ډېر محبوب او نږدې د لاس ورکړی دی. نو ماته هم نه ښایي چې زه د هغو په خاطر باندې چې هغوی تللي دي، د پر ځای چې دعا ورته وکړم، د پر ځای چې مثلا د هغوی پاتې شونو سره مرسته وکړم، زه هم کوشش کوم چې ځان د هغوی په ډله کې حساب کړم. ګوشنشین مانا نیم مړ یا ژوندی مړ کورته وایي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تک پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ضیاءالحق
استاد دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند چې په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه که له ځانه سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکیچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکیچ بل علت او لامل دی لپاره. بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او له ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاري ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپله له ځانه سره بې سرنوشتي یا د هغو ډول مسلطونو درلودل چې هغه ډیر بې دریغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسؤلیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي منځوي شي.
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي، یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کیږي، ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پریکون کې واقع کیږي. دا نو ورسره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کیږي، له شروع کولو پیلولو د کارونو ډارېږي، پای ته رسولو نه ډارېږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولای، ټیمي کار نشي کولای، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولای، د سره باید کار وشي او دای پاتې راځي پکې. متاسفانه دغه او د تورته ډیر نور لاملونه چې بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابولو بدلول دي، ناموافقه ژوند دی په لویه کې، او په جزئیاتو کې د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغي بدلېدلی شي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد وړي چې حتی تر ځان وژنې او ډیرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاده که په پای کې دا راته وایي چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغه سی او څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې اوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړ شي، تایید کړی شي، د اطمینان احساس ورکړ شي او د ویرې حس پکې راکم کړی شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې، له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي، تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولی شي دا وګړي چې منځوي شوي دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځي. که دغه ډول یو چاپېریال موږ ولرو، موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپېریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې، مثلا ټولنیز تایید، ټولنیز کار، احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي، مینه پکې کم وي، طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نپو هیزا یم چې دا گل کا گل دسته ده بوتا رو د محبت سر بسته ده آب یاری از ما دزړه دل شکسته ده ننج پاڑ میاری پتا بھی تو پر خوشی تھا پانچ پھر سو جان چیری چلی خوش نپر تھا پانچ پھر سو جان چیری چلی خبر یہ ہمیشہ ما پار سو پر مانے گے جزڑ خوش نپر تھا پانچ پھر سو جان چیری چلی گے چیری چلی گے ماں پتا پوچھ بجن